د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو پکې د مشال دویم غړی ته دا وخت وګی په پیښور کې د ورځې لاس بجې شو د لاس نتر یو لس بجو دا خبرونه به هم زه منور شاته او ستولاندې کومه په اولنی مای کې تاسو لپاره یو شمېر ریپورتون لرو په دویم نیمای کې د موسیقي هفتوار خبرونه هارون باچا سره سندر جادوګری اوریدل شي په سر کې پامو کې د سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز له پخوانی چیف جسټیس عاقب نثار نه د هغه د اډیو ټیپ په حق لا وضاحت غوښته دی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو وروسته د ملګرو ملتونو ادارې وایي چې په مرسته غوښتونکو کې شپږ میلیونه اضافه شوې ده. او بل خبردار چې برتانیا ته د تلو پر مهال په سمندر کې د ډوبېدو له وجې اوویش کډوال وجل شوې دي. د خبرونو تفصیل د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز له پخواني چیف جسټیس عاقب نثار څخه پوښتنه کړې چې نواز شریف او د دې د سزا کولو لپاره چا مجبور کړی و. پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند له نور مشرانو سره په ګډه یو خبري غونډه ته مریم نواز وویل عاقب نثار دې ولست دا هم وایي چې چا ورته د عمران خان دراوستلو ویلی و. دا په داسې حال کې ده چې د فیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر په 20مه د یوې اډیو په اساس چې پکې دوه کسان خبرې کوي یو ځانګړی ریپورت خپور کړی دی. په دې یو کې په مبینه توګه په خوانې چیف جسټیس عاقب نثار د خپل کار په موده کې چا سره ټلیفوني خبرو کې وای دلته فیصله ادارې کوي او هغه وای چې نواز شریف ته بخامخا سزا ورکوي او عمران خان براولي. د دې ریپورت خبرې دوسم دستي ورسته مشال ریډیو سره خبرو کې عاقب نثار وویل چې دا جالي غږ دی او نواز شریف عمر نواز ته د سزا ورکولو پاړه د له هیڅ سره خبرې نه دی کړې. د یادونه دا چې د چیف جسټیس عاقب نثار په مشرۍ د پاکستان سپریم کورټ د 2019 کال په جولای کې نواز شریف د وزیر اعظم له چوکۍ د لری کولو امر کړی و. نواز شریف د پاناما اسنادو په تناظر کې په درغلیو تورن شوی و. لنن څخه په ټول پاکستان کې د پېټرول پمپونو د مالکانو اتحادیه د هړتال اعلان کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پېټرول پمپ اسوسییشن جنرال سیکرټري ګل نواز افریدی پرون مشال ریډیو ته ویل د هړتال به تر هغه جاری وي چې حکومت ورته ټیکسونه او د بجلی نرخونه کم کړي نه وي. نوموړي زیاته کړه حکومت ټیکسونه د بجلی نرخونه او د مزدورانو دیاړي زیاته کړې چې په نتیجه کې دوی له تاوان سره مخ دي او روزګار پرېښودو ته مجبوره شوې دي. په پېټرول پمپ اسوسییشن کې په ټول پاکستان کې له 1300 او په خیبر پښتونخوا کې له 1500 څخه زیات پېټرول پمپونو مالکان شامل دي. بلخو حکومت وایي چې له یادې اتحادیه سره خبرې اترې روانې دي او هیله ده چې دوی به هړتال ختم کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته بشري مرستو ته اړ کسانو کې شپږ میلیونه اضافه شوې ده. د UNHCR ویان بابر بلوچ پرون له کابل څخه مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره افغانان د خوراک د نشټوالي سره مخ دي. دی وای
افغانستان کې د 15 اگست مخ کې چې هغوی د بشري مرسته وشتنه یا هغوی خواستو هغوی تعداد 13 میلیونه وو. هغه کسان اوس 20 میلیون کسان دي.
د بابر بلوچ په وینا د یخنۍ زیاتېدو سره د لکونو بې کوره شو افغانانو مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي او د یو لوی بشري ناورین رامنځته کېدو اندېښنه ده. ملګرو ملتونو لاله وړاندې د افغانانو د بشري مرستو لپاره له نړیوالو غوښتنه کړې ده. بلخوا د طالبان حکومت وایي هڅه کوي چې د خیریه ادارو په ملاتړ خلکو ته مرستې ورسوي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د خالی په ورځ دوه ته لاړ شي. امریکایي چارواکو سره خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان د کنګل شو شتمنیو په اړه هم خبري کوي. لدې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نېډ پرایس د نومبر په 13 وویل د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وېست په مشرۍ به امریکایي پلاوی راتلونکي اونۍ په دوحا کې له طالبانو سره نیغه په نیغه خبرې پیل کړې. دا بعد اگست په 15 د طالبانو واک ته رسیدو وروسته قطر ته د امیر خان متقی دویم سفر وی. او بل خبر دا چې برتانیا ته تللو پر مهال په سمندر کې د کشتۍ ډوبېدو له وجې لکتر لګه ویش کډوال مړ شوي دي. دا پیښه پرون د فرانس او برتانیا ترمنځ د انګلیش چینل په نامه هغه سمندر کې شوې چې زیاتره کډوال پر نن سبا برتانیا ته د وختلو هڅه کوي. د فرانس د کورونیو چارو وزیر جیرال درمانیم ویلي داسې ګمان کیږي چې په دغه کشتۍ کې سلور دېرش کسان سواره وو. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کډوال د کومو هیوادونو وګړي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې هر ورځ د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. د روانې غړی په اول نیمای کې تاسو ته یو شمېر ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې بیا تاسو ته د موسیقي هفتوار خبرونه سندرې جادوګری وړاندې کوو. ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز په یو خبری کانفرنس کې د سپریم کورټ له پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار نه غوښتنه کړې ده چې د ولست د هغه کسان په ګوته کړی چې د نواز شریف او مریم نواز ته په سزا ورکولو مجبور کړي وو. نو موړي په ورستیو کې رامنځته شوی اډیو په حواله ویل چې ثاقب نثار دی په دې اړه ولست ټول حقایق په ډاګه کړي، خو د نومبر په 20مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه اډیو ثاقب نثار جعلی ګرځولې ده. بلخ وزیر اعظم عمران خان پرون له دې وړاندې ویلي وو چې مریم نواز د عدلی او پوز بدنامولو پر ځای لندن کې د خپل اساسو تفصيلات ورکړي. په دې حق لنور تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام غوث راکوي.
د فیکټ فوکس لخوا د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د اډیوي خبرو په اساس نواز شریف او دغه لور ته په 2013 کې د سزا ورکولو د پیسلې په اړه د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز په خبری کانفرنس کې په تفصیل سره په دغه اړه خبري وکړې او هغه پخوانی مشر قاضي ثاقب نثار ته په مخاطب کولو سره وویل چې هغه څوک دی ولسته وخایي چې په هغه باندې د عمران خان د حکومت راوستلو لپاره د نواز شریف او د هغه لور ته د سزا اورولو فشار اچولی وو.
یہ جانتے ہوئے کہ وہ سزا نہیں بنتی آپ نے کیوں وہ سزا دی کس کے کہنے پہ دی؟
پدے پوہیدلو سربیرا چی سزا پکی نہ جوڑی گی نتا ولی ہگا سزا ورکڑا او دچا پوینا دی ورکڑا کام تبا یو ورز تا تا دا پڑاگا کول وی او تا دا پاکستان دا انصاب تر طولو لوڑا کرسائی بانی ناسوے نو ہگا سوکو چې د سپریم کورټ د مشر جج په هیڅ ورته هم ته انکار نشو کولی. تیر ماخام په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون مرستیالي مشري مریم نواز د خپل ګوند د نورو مشرانو سره په خبری کانفرنس کې د پاکستان په هغه ټي وي چینلونو هم نیوکه وکړه چې د فیکټ فوکس لخوا خبره شوې د ثاقب نثار اډیوي خبرې جالي بللې وي او ویلي وو چې دغه ټولي اډیوي خبرې د ثاقب نثار د بیلابیلو پخوانیو خبرو د پریکولو را پریکولو نه جوړې کړې شوې دي. د مریم نواز د دې تازه نیوکو پښتنو په جواب کې د عمران خان حکومت یا پخوانی چیف جسټس په سمدستي توګه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار په هغه باندې د ادارو لخوا د فشار اچولو خبره رد کړې وه او 13 ورځ وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د کامیاب جوان پروګرام دستوري ته په وینا کې په لندن کې د شریف خاندان د جیداد ذکر وکړو او زیاته یې کړه. پاناما 2016 میں پاناما اسناد په 2014 کې دا خبره را مخی تکړه چې د لندن په ډیره ګرانبای سیمه کې د اربونو روپو سلور فلیټونه دي او مریم صفدر د هغې مالک ده. پلټون کې ډله یا جی آی ټی جوړه شوه او سپریم کورټ ته بیا دا خبره راغله او نواز شریف ته سزا وشوه. نو په زیاده د دېشي عدالتونو یا پاکستانی ولسته خودلی و چې د سلورو د لوی فلیټونو اغستلو پیسمو لکومه راوړی و دوی عدالتونو او بیا په واسطه بد رد ویل شروع کړل.
پر اوس کې بعد پاکستانی فوج کو برا بلا
قسم حکومت د فیکټ فوکس لخوا خبر شوې د تازه ځانګړې راپور هم د پاکستان د ادارو او عدلی په ضد د پروپاګاندا کولو یو هڅه غني، خو په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل وندونه او د حزب اختلاف نور غوندونه د عمران خان حکومت د ادارو لخوا راوستل شوی یو حکومت غنی او په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د مشال ریډیو خبرونې دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه او د ماخام تر شپږو بجو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. ورزو د دې غړي یو بل ریپورت ته په پاکستان کې د پېټرول پمپونو اتحادیې لنن یعنی 25 نومبر څخه تر نامعلومه مودې پورې پټول هیواد کې هړتال اعلان کړی دی. دوی وایي د زیاتو ټیکسونو او ګرانې لوجه یې په کاروبار اغیز شوی دی او په کار د چې حکومت ورسره په مشکلاتو حلولو کې د دوی غوښتنې ومني. یادې اتحادیې پروانه میاشت کې له دې مخکې هم د هړتال اعلان کړی و خو حکومت سره د مذاکراتو وروسته یې ځنډولې و. بلخو حکومت وایي د پېټرول پمپونو د مالکانو په مشکلاتو خبر دي. د حل لپاره به یې د دوی سره خبرې اترې کوي او هیله ده چې دوی به خپل هړتال ختم کړي. په دې هکله نور حال له پېښور زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پېټرول پمپ اسوسییشن یا د پېټرول پمپونو تنظیم عمومي سکتر ګلنواز اپریدی مشال لیډو ته ویل چې دا 25 نومبر نه دوی ټول پاکستان کې هړتال تر هغه اعلان کړي تر څو چې د دوی غوښتنې نوې منل شي. د خپل غوښتنو په حق لا دی وای
مونږ ته په 3 روپے راکای ګورنمنت 3 روپے 91 پیسې راکای او تاسو چې بیا ټیکسونه ته وباسې کنا لکه 3.5 روپے باندې 12% ټیکس لګي تقریبا 65 پیسې خدای نه ووځي. بیا مونږ بجلی بیل دی تاسو په پته چې بجلی تقریبا 60-70% اضافه په بجلی بیل کلا پر یو کال دوکې. بیا موږ د چکم زمګا د ډیپونه ګاډي د اډکشي موږ په کیل چې موږ ورته وایو پمپ ور راځي تاګه 60 پیسې هغه جوړيږي. بیا د فرانچایز فیس د کپنا ول خپل یو فیس موږ بنالي چې موږ تاسو لا د پټو پمپ درکړې دي نو هغه د فرانچایز فیس ویل شي هغه تقریبا د 10 پیسو نه والا 25 پیسو پورې مختلف پمپونو باندې هغه ټیکټ کیږي. نو دا تاسو چې پټرول ایبرج ورچی په پر لیټر باندې موږ فل هر په لاس کې روان یو.
نو موږ ځاتې وی چې حکومت دوی ته د یو لیټر پر سر سباندې 2% ګټه ورکوي ولې دوی شپږ فیصد غوښتنه کوي او د دې نه په کم حکومت سره خبرو اترو ته هم نکینی. بلخوا ته سینټ کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف استازي او د پېټرولیم لپاره جوړ خصوصي کمیټې غړي سینیټر فدا محمد مشال لیډو ته ویل چې هم اوس ورسره خبر اتر پیل کوي او تمې سرګند کړه چې جایز غوښتنه به هم حکومت ومني او هړتال اعلان به پر هم واپس واخلي.
ان شاء الله کوشش تل چې هغه د هړتال نه کړي او دغه چې کب چیز مطالبات یې هغه ورته حل کړي. حکومت یې مونږ منیسټر سرم انوالو هغه سرم خبري کولې او د دې سبب سبانه خبري شروع کوو که خیر
دین وړاندې هم د 15 نومبر نه پېټرول پمپونو مالکانو د هړتال اعلان کړو خو له حکومت لخوا د مذاکرات وړاندې ورستو د هړتال ونکړې شو ولی اوس وایي چې هیڅ د دې غوښتنې ونه منل شوې نو ځکه هړتال بیا اعلان کړو. د یاد سازمان تر مخه ټول پاکستان کې خوشا تر 1400 او خیبر پښتونخوا کې د 1500 نه سیوا پېټرول پمپونه دي او په دې کې د شلو ډکو نه سیوا خلق پر روزګار دي او د دې هړتال په وجبه د دغه کارکونکو په شمول عام اولسوم د پېټرول نه ملاوېدو لوجي ډېر اغیزمن شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د مشال ریډیو د پان شنبه یاد زیارت اورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویان بابر بلوچوای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هغو کسانو شمیر 6 میلیونه زیات شوه چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د اگست په نیمایي کې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت تر پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی. بابر بلوچ دا مهال په کابل کې ده او د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ ورسره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین کچا څومره پراخه ده. دی وای
حالات په افغانستان کې په دا وخت ډیر زیات خراب دي. یو غټ تباہی په خوا روان دي حالات په افغانستان کې. او د دې وجہ دا دي چې هغه خلک چې افغانستان کې د 15 اگست مخ کې چې هغه د بشری مرست وشتنه یا هغه خواستو هغه تعداد 13 ملیون هو. هغه کسان اوس 20 ملیون کسان دی چې هغه لکه د بشری مرسته چې یونیسیار یا نور موسسې دی هغوی کومک کې غواړي پکار دی. او په دې کې ډیر زیات خلک هغه دی چې هغوی خوراک نه لري، هغوی اوج پاتې کیږي.
او بابر بلوچ صاحب کله تاسو واسطه چې بیخي لوږه زیاته ده هلته، یعنی تاسو خپل حل تلیدلی دی، تاسو بهر ته وزئ، تاسو څنګه یو منظر ویناست؟
بالکل زه چې دلته په کابل کوم نو دلته موږ یو ډیسټریبیوشن سنټر لرو، هلته چې خلک راځي او خپل رست وخت اخلي. نو هلته چې موږ ولاړو نو زموږ مخامخ سپینسرو چا غراله او هلته زموږ مخامخ بې هوش شو. ما چې همکارانو هغه ولاړو او هغه مرسته وکړه او بیا مشتدا پته وچل دل چې دا سپینسر دا اوجو د دوی لکه بازه ورسره د دوی ډوډی نه دی خوړلې. نو دا یو خوراکي او چې خلک اسپیتالو ته ولاړ سي دلته په هغه واډو کې چې ماشومان داخل دي، نو الته یو زما همکارو هغه ویلي چې ما یو ماشوم میولیدلې هغه لکه دومره اوس هغه حالت خراب چې نه خندا او نه د جړا طاقت لرل. نو خلکو سره دلته خبرې وکړي نو هغه لکه اوشکي اوچسوې دي چې چې په چې چې کم حالات هغه مخامخ دي دلته.
نو بابر بلوچ اوس تاسو چې کله دغه سنټر یا د مرکز تاسو پکې مرسته ویشي دلته چې خلک راځي، آیا یو خواغه خلک دي تاسو له لوژو یا اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، هغه خلک چې په خوا به ژوند شو اقتصاد به وو نوکری به وو هغه خلک هم درته راځي کنه هم هغه خلک راځي چې په خوا ورته ضرورتونه یا اقتصادي مشکلات وو؟
بالکل. نو لکه زما موسسه یونیسیار موږ کومکونه یوازې په هغه خلکو د پاره دی چې هغه بې ځای سوي دي دلته د افغانستان دنه. نو هغه کیساس درې ټکه 15 ملیون خلک دي چې افغانستان دنه بې ځای سوي دي. او بازي شمیر په دې کې 1 لک کسان هغه دي چې د 6 کال خپل کورو سره بې ځای سوي دي. نو زموږ مرسته هغه خلکو د پاره دي، لیکن هغه وخت چې موږ خپل دا سنټرو ته ځو لکه چې 1500 کسان هغه دي چې بې ځای سوي دي خپل کورو سره هغه راضي د مرسته د پاره، نو د هغه سنټر بهر بیا 1500 کسان نور هم هغه وایي چې موږ خپل ته پات کیجو، موږ هم دا ستون زلرو، تاسو موږ سره ولي دا مرسته نه کوي. نو دا چې لکه تاسو اول وې هغه خلک چې هغه خپل وس لرله په مخ کې هغه نوکریګان لري کاروبار لري هغه ته دا وس سوچي هغه خپل ژوند لکه ټول تنظیمات خپل برابر کې اوس هغه هم دا وس نه لري او هغه هم په دا لینو کې ولاړ دي او دا خواست کوي خلکو سره موسسو سره کیسبش سره هم رستو کې تاسو
ش اوس بابر بلوچ سپ تاسو ملګرو ملتونو په وار وار پر نړیوالو ژغ کړی دی بشری ناورین دی او مرستو ته اړتیا ده. کله چې دغه ژغ پر نړیوالو کې جنوت آیا و دې ته نړیوال جواب ویلی دی؟ تاسو ویني چې حالت اوس مرستې را روانې دي؟
مرستې کیږي هر کله چې موږ ژغ کوو نو مرستې ملاویږي، لیکن هغه مرستې چې ملاویږي هغه کافی نه دي. ولې چې ضرورتونه هغه بشری ضرورتونه چې خلک لري دلته په افغانستان کې هغه هر ورځ زیات تر زیات کیږي. لکه ما ویلې د 15 اگست سره مخ کې 13 ملیون کسان په افغانستان کې چې هغه بشری مرسته غوښتل، نو هغه کې ساس اوس 20 ملیون کسان دي. نو دا چې ضرورتونه دي دا هر ورځ زیات کیږي، مرسته ملاویږي. لکه درې میاست مخ کې موږ دا ژغ کړیو چې موږ ته 6 ملیون ډالر پکار دي چې د 2.5 یا 3 میاشتو د پاره. نو هغه 6 ملیون ډالر چې اوس چې موږ ته ملاوسو هغه خو ٹھیک دی، هغه خو دو میاشتې د پاره بس دی، لیکن ضرورتونه دومره زیات دی چې هر میاشت کې په افغانستان کې ملیونونه ډالر پکار دی چې دا خلکو سره، ضرورتمندو خلکو سره مرستې.
شنو اخر پښتنه کوم بابر بلوچ د دې ستاسو کوم وضعیت بیان کړی او یا هلته افغانستان کې دی او تاسو اساسي مالی مرستو یا بشری مرستو ته ډیر اړتیا ده، د دې یو مستقل حل تاسو تشکاری څه دی، یعنی چې دا چې مستقل حل وي؟
موږ خو د بشری حقوقو هغه چې موسسه او زموږ کار دا دی چې هغه خلک چې بې ځای سوي دي یا هغوی لکه اوس خپل ضرورتونه لري هغوی سره مرسته وکړي. نو په افغانستان کې اوس هغه بشری ضرورتونه دومره زیات دي چې نور خلک هم دلته مرسته یا کومک غواړي. نو دا خو موږ کوو، دا زموږ هر ورځ کار دی، لیکن د افغانستان معاش او اقتصاد ټیک کول دا زموږ کار نه دی. باید چې نړیواله هغه هیوادونه چې هغوی خپل وس لري، هغه ادارې چې هغه پیسې لري، هغوی په داسې مو کې خپل انویسټمنټ وکړي چې یو د اقتصادي بحران یا اقتصادي تباهي سره افغانستان بچ شي.
دا وو بابر بلوچ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویاند چې په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې. او اوس هم یو بل رپورت ته ورځو. په افغانستان او پاکستان کې فعال داعش خراسان ډلې ته تر هغې وروسته یو وار بیا پام وروخته چې امریکایي یې درې مهم مشران په تور لیست کې اچولي. واشنگتن د طالبانو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د خبرو کولو اعلان کړی دی، سره له دې چې طالبانو په داعش مرګونی حمله کړي او د قومي مشرانو د جرګو له لارې د دوی غړي ځان ته رابللي. خو ملګري ملتونه وایي چې داعش د پخوا په نسبت په تیرو دریو میاشتو کې ډیر فعال شوی دی او له 300 زیاتې حملې یې کړي دي. دا ډله څومره زور لري او په راتلونکي کې څومره لوی سرخوږی جوړولی شي؟ د امریکا لخوا په تور لیست کې اچول شوي د داعش مشران څوک دي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې د بشیر غواخ په دې رپورت کې ځواب شوي دي.
امریکا د داعش خراسان ډلې پر دریو مشرانو تر بندیزونو لګولو وروسته ویلي چې طالبان سره د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت ویان نډ پرایس د نومبر په 13مه په واشنگتن کې په یو خبری غونډه کې ویل چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان سولې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی ټام ویسټ په دې اړه د طالبانو سره نورو خبرو لپاره قطر ته ورشي. دوی لکه څنګه چې موږ د نړیوال ائتلاف تر سیوري لاندې د خپل شریکانو او اتحادیانو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ایجنډا او د دې داعش په وړاندې ایجنډا په هکله بحث کړی دی. همداسې مو په مستقیم ډول طالبانو سره هم پر دې موضوع بحث کړی دی. موږ په پرله پسې ډول ویلي چې د خپلو مهمو ګټو په بنیاد د طالبان سره خبرو ته تیار یو. د ترهګرۍ سره مبارزه او دا یقیني کول زموږ له ملي ګټو څخه دي چې افغانستان هیڅ کله بیا د نړیوالو بریدونو لپاره استعمال نشي. امریکا تیر اونۍ د داعش خراسان مشر شهاب المهاجر ویان دی سلطان عزیز اعظم او د نظامی زکړو روزونکو مولوی رجب صلاح الدین د ترګرو پولیس کې واچول. د افغانستان پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح چې د استخباراتي ادارې ان ډی ایس مشر هم پاتې شوی پر ټویټر لیکلی چې د کابل په شکردره کې د شهاب المهاجر له خپلوانو تحقیقات کړي وو، خو داغه په خبره د المهاجر اصلي نوم ثناءالله غفاری دی، په مسلکي لحاظ انجینر او کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي. مشال ریډیو سره د تیر افغان حکومت او طالب چارواکو چې نومونه نشولې نه غوښتل له شریکو شو معلوماتو په ډاګه شوې چې مولوی رجب د کابل لپاره د داعش مشر قومندان او د بمونو جوړولو روزونکی دی. سلطان عزیز د ننګرهار ولایت د کامی اوسیدونکی دی. هغه د داعش سره تر ملګرتیا مخکې په ننګرهار کې خبریالي کول او د شیرونو یو مجموعه هم چاپ شوې. نوموړی یو وخت د داعش خلافت رادیو په مخ وړل او د دې ډلې د تبلیغاتو مسول بلل کیږي. امریکا وایي دا کسان ځکه په تور لیست کې چولي چې نه غواړي داعش پر پښو ودرېږي. طالبانو د داعش ماتولو لپاره پر عملیاتو سربیره د قومي مشرانو له جرګو همکار اخیسته. د کورونو چارو وزارت د ادا تر مخه د دې کوښښونو له کبله ورسره تر اوسه اتیا داعش وسلوال تسلیم شوي دي. د طالبانو یو وین بلال کریمی د نومبر په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ونه منله چې داعش وسلوال ډله دی لوی خطر وي، خو زه ته اکړه چې بدیاړه د امریکا سره د خبرو لپاره چمتو دي.
تخریب کار ناصور سي په دایشت اړوند یا غوي په نشه کیږي او یا نیول کیږي او یا لمنځه تخولل کیږي. موږ دې ته داسې دی او جدي ستونزې په نظر نه ګورو. له امریکا سره د مانادارو ډیپلوماټیکو روابطو په اړه خبرې کیږي ترڅو چې کوم تعهدات او ژمنې په دواړو طرفونو ترمنځ رامنځته کیږي هغوی ته په مسؤلانه ډول باندې رسیدګي وکړل شي. تر راتلونکي کې چې د کوم مذاکراتو خبره کیږي بلې او شاید داسې یو څه ترسره شي او په هغه کې به هم د تن د دوحې د تړون د بشپړ عملي کولو او د سم عملي کولو او هغه ته د ارج ایښودلو لپاره خبرې کیږي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2019 کال په ریپورت کې ویل شوی وو چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر له 2500 څخه تر 3000 پورې دی. د دې کال د نومبر په 13 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشر ډیبورا لاینز د دې اداري امنیت شورا ته ویلي چې د تیر حکومت په پرتله داعش د طالبانو د واکمنۍ په محل ډیر مضبوط شوی دی. هغه زیاته کړې وه چې د اګست له میاشت راهیسې داعش د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ځان فعال کړی او 340 حملې یې کړې دي. په شام او عراق کې د داعش له قوته په الهام اخیستو په افغانستان کې د پاکستاني او افغان طالبانو ځینو وسلوالو په 2015 کال کې داعش خراسان ډله جوړه کړه. لومړی مشر یې حافظ سعید خان اورکزی و. د دې ډلې ډېرې مشران د محمد اشرف غنی د حکومت او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وجه شوې دي. د دې ډلې ډېر زور په ختیځ ولایتونو او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې و. په کونړ کې ځینو قومي مشرانو چې د امنیتي خطر له وجې نومونه خبرول نه غوښتل مشال ریډیو ته ویلي چې داعش د ځینو مرورو طالبانو پنجابي او ازبک وسلوالو سره په ګډه د خپل قوت په راټولولو بوخت دی. د او ځینو نورو عواملو بعضی څېړونکو اندېښمن کړي چې ښایي د داعش قوت زیات شي. د کونړ اوسیدونکو او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس مشال ریډیو ته ویل سره لدی چې پاکستان د طالبانو سره پخې اړیکې لري خو بیا به هم وغواړي چې په افغانستان کې په خپلو پښو ولاړ حکومت نه وي نو ځکه به د نورو وسلوالو سره تعلق مات نه کړي.
داسې راپور نشته چې طالبان د افغانستان په مختلفو برخو کې د افغانستان د پخوانی نظام امنیتی سرتیری پرسونل هغوی د پازابوي او کورونو ته ورزی تلاشی کوي او حتی بعض زینو کې د انتقام اوازې هم شته دي. نو دغه سي پیخ هم ځوانان او یاغه پخانی سرتیری چې هغه مجبور شي بل لار بنه لري نو اوس مهاله ته یو بدیل داعش کې دی شي.
داعش کې زیاتره د پاکستان د قبایلی سیمو خلک دا وسره وو. ته زمون خپل برداشت دا و چې پاکستان استخبارات په دې کې دخیل دی او د کې د یو سره مرسته کوي.
د ایش وسوال ډلې په پاکستان کې هم د زینو حملو ذمہواری منلي خو پاکستانی چارواکي په خپل خاوره د دې ډلې زور نه مني. دوی همدارز همیشه د وسوالو سره اړیکې درلودل رد کړي او زیاتوي چې د ټولو پر ضد یو شان عملیات کوي. د داعش او القاعده ډلو په اړه د امریکای د دفاع مرستیال وزیر کولن کاهل د کانګرس بي غونډه ته ویلي چې په افغانستان کې موجوده د ډلې په امریکا او نورو هیوادونو کې د حملو پلان لري. د رويټرز خبري اژانس په یو ریپورت کې دا غل خلی ویل شو چې د اکتوبر په 28مه کړو خبرو کې نوموړي زیاته کړې و چې اوس دا ډلې د دې توان نه لري مګر ممکنه ده چې لښپګو څخه تر 12 میاشتو موده کې د دې نړیوالو بریدونو قوت پیدا کړي. د وسلوالو ډلو په اړه د غنو څېړونکو رپورټونو جوړونکې سمی یوسفزی فکر نه کوي چې د داعش خراسان ډله دی په نړیوال کچه حمله وکړي شي.
زما په خیال داعش په مختلفو کوچنیو هیوادونو کې د کمزورو حکومتونو خلاف یو سردرد جوړېدل شي خو په کوچنی اندازې لکه افغانستان یا پاکستان یا ځینې نور سیمو کې. خو زما په خیال داعش او القاعده نور دومره توان او وس او قوت نه لري چې په غرب کې ستره حمله وکړي.
داعش وسلواله ډله په 2004 کال کې په عراق کې جوړ شوی و خو ډیر زوري له 2012 کال څخه تر 2015 کال پورې په شام کې و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر کال د ریپورت تر مخه د اسلام سلفي عقیدی تعقیبونکو داعش ډله په ټوله نړۍ کې یو اسلامي خلافت غواړي. دوی په افغانستان کې د حنفی طالبانو سره نظریاتي او سیاسي اختلاف لوجي په دښمنۍ کې دی او له 2015 کال راهیسې جنگونه کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
زمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
د مشال ریډیو خبرونه دی چې پکې درنګ شیبه کې د رواني ګړې نیمای تر رسیدو په پیښور کې د سحر لسنی می بجې شوې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز له پخوانی چیف جسټیس عاقب نصار څخه پوښتنه کړې چې نواز شریف او د دې د سزا کولو لپاره چا مجبور کړی وو. پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند له مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې مریم نواز وویل عاقب نصار دی ولست دا هم وایي چې چا ورته د عمران خان د راوستلو ویلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د فیک فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر په 20مه یوه آډیو خپره کړې ده چې پکې په مبینه توګه چیف جسټیس عاقب نصار د خپل کار په موده کې ویلي دي د دلتا فیصلې ادارې کوي او ورته وایي چې نواز شریف ته به خامخا سزا ورکوي او عمران خان به راولي. خو عاقب نصار مشال ریډیو ته خبرو کې دغه آډیو جعلي بللې ده. لنن څخه په ټول پاکستان کې د پېټرول پمپونو د مالکانو اتحادیه د هړتال اعلان کړي. په خیبر پښتونخوا کې د دې اتحادیه چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دا هړتال به تر هغه جاری وي چې حکومت ورته ټیکسونه او د بجلی نرخونه کم نه کړي. بلخو حکومت وایي چې له یادې اتحادیه سره خبرې اترې روانې دي او هیله ده چې دوی به هړتال ختم کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه ورسته بشري مرستو ته د اړ کسانو په شمیر کې 6 میلیونه اضافه شوې ده. د یو UNHCR ویان بابر بلوط پرون له کابل څخه مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره افغانان د خوراک د نشټوالي سره مخ دي. بلخوا د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې د خیریه ادارو په ملاتړ خلکو ته مرستې ورسوي. او افغانستان کې طالبان حکومت وایي د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متعقب په مشرۍ پلاوی به د خالی په ورځ دوه ته لاړ شي چې له امریکایي چارواکو سره خبري وکړي. د طالبان د بهرنو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي په دې کتنه کې بعد افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په اړه هم خبري کیږي. د مشال ریډیو خبرونه دي چې په کې درته دا وخت د ژبنې سره سم د موسیقي هفتوار پروګرام سندره جادوګر وړاندې کوو. سندره جادوګر تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار هارون باچا جوړوي. د دې اونۍ په سندره جادوګر خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سوابې د یو ځوان سندرغاړي کمال عزیز د ژوند او هنر حال او د هغه ځینې مشهور سندرې اورو.
سلیم شاهی ز هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سوابې د یو ځوان سندرغاړي کمال عزیز د هنري کارونو په اړه د خبرې او ځینې سندرې اورو. عزیز دیوی هنري کورنۍ دی. په مشرانو کې فاروق استاد یاد هنرمند دی چې د عزیز ترڅنګ په سیمه کې یو شمیر شاګردان روزلي دي. کمال عزیز وایي هر وخت د ښه شعر موندلو او ورته د کمپوز جوړولو په تکل کې وي. د خپلې لږې مودې په هنري سفر کې توانېدلې چې په خپلو یو شمېر سندرو د پښتو موسیقۍ له مینوالو داد ترلاسه کړي.
وطنا سوکے سوکے وطنا وطنا باہر خواہ کی اور بلی گی
خوشحال خٹک وطنا مرچی مرچے وطنا پاٹک پاٹک وطنا امن پہ دنیا کی دنکشی نور کو وطنا مرچی مرچے وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا دنیا کی دنکشی نور کو وطنا مرچی مرچے وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا
د سوابای د کمال عزیز په غږ مو سندره واورېده. دی وایي د تورډیری کلی په یوې هنري کورنۍ کې زیږېدلی او موسیقي هم له خپلو مشرانو زده کړې. د ده په خبره هنري کارونو ترې د کالج زده کړې پاتې کړې او اوسمهال خپله ټوله انرژي او وخت سندرې ویلو ته ورکوي. عزیز زیاتوي د موسیقۍ له خپلو زده کړو سره سره هڅه کوي چې د پښتو د نومیالیو شاعرانو کلامونه په خپل کمپوزیشن کې ووایي.
تما خطو بھی سال عمر دے او د موسیقی نه خو دا ډیر وړ کوالی نه دا اشپم وو کال نه موسیقی کوم او تعلیم می سیکنډ ایئر کلیئر کړی دی. خو ته کله تعلیم ما سیکنډ ایئر کلیئر کولو بس بیا موسیقی نه خو کول نه بس بیا ما دا د کی تعلیم تاسو زکه ته بیا دوه کار لکی دې نو بس دی خو موسیقی نه لږه وو زما والد سے ومزا کړي بس زما د مور کوم والد سے وو تاسو شاعری ڈائریکٹر
در پدر اکڑم جانانا دہر درد بن جارے کم محبت دلی بنے کم غم دلا زری زری کم در پدر اکڑم جانانا ہر درد بن جارے بل دیوال ورخاڑی دایا دی کرتا ناری کلم کاغی کرتا ناری کلم محبت دلی ونے کلم غم دلا زری زری کلم در
در په در دکړم جانا نا د هر در دی بنجارې کړم بچاری هم وانورم داسی خکاری چی دو رکو یار غق بچاری هم وانورم کز دیر اوخ کی تویکلم کز دیر استرگی سیکلم محبت دلی ونیکلم غم دلا زری زری در پدر دکھم جانا نا دہر در دی بن جارے کھم
سندرغاړي کمال عزیز وایي د احمد ګل استاد له سندرغاړي زوی بهادر زیب سره هم نږدې پاتې شوی او همدا وجه ده چې غږ او اندازې هغه ته ورتهواله لري. خو نوموړی زیاتوي چې د غواړي خپل ځانګړی رنگ ولري او خلک یې هم په هغې وپیژني. عزیز وایي چې هارمونیم یا باجه هم ډېره خوښه ده او د هغې جلا مشق کوي.
زما د استاد پیژنو بادر دی شاگرد دی گیتا صاحب اوریدلی نو هغه مون سره ډېر زیات پاری کړی دی. زما سره نه خاص کې عام خان چې ما هغه فالو کول نو ما زغی کاتی وکول محمد ګل صاحب د مون استاد کی مشر مودې د هغه والد صاحب دی وای اور اور نو ډېر خلک ما د دې ته وایي چې تاسو په واسه د هغه رنگ شپه نو مارن پیری شي زکه مجیدا خبر هو کما چې لکه اوس کزلیر د خپل استاد کاتی کوم زلشن کولی بندای جی زموږ دې نه کوس هغه په کوم سکیل باندې کار کوي هغه زموږ اواز سره ټچ شي بیا بن ملګری وایي کنه چې دا ای کاتی کوي هغه خو بهر ما ته دا سن لګي زم ما په اواز ځکه چې زم ما خپل اواز یو خپل ټون ما ته لګي نو زوام چې زم ما ځان له خپل انداز دی زم ما خپل انداز دی او خلک خو هي تر مينه کوي مونږ نه وایي په خپل اواز باندې خپل انداز باندې هزار مونږ هم ډېر په شوق سره کوم زم ما ډېر زیات مينه ده دا زړه کوم تاسو تمام دې زما له غواړي دې خپل نیوز باندې کار وکم زما نزان کې یو انسان له بزان کې راځي چې یو تلن ښایي چې هغه تاسو دومره خبره کوي هارمونیم غوډیر ضروري چې سندرغاړ زوم غزل یا غاني سر شوق ساتي چې هغه لا یې هارمونیم یا دي او هارمونیم غړي او زه دې ریار فلم هارمونیم چې کلم کوم چې د اواز 15 20 منټ نیمه ګنټه کوشش کر
خیال چې پدړ غم نه لري یا لی ونه وی یا بېمان وسم شکر دې خدایا چې غم دنیا مزه شکر دې خدایا چې غم دنیا مزه زب کوشش کوم کړې مې دې چې دې چاتلو هم خفنا کړم ما کا هر سو خف کوي خیر دې ما کا هر سو خف کوي خیر دې بدل در کم کا خلرا کبھی ہنسی او تا سرا سودا کوما گنی خپویم چتاوان دے پکی گنی خپویم چتاوان دے پکی بخیل تو بکاو کمی گی خونا ساج قسم یو دل بیاو خانا چمٹ کوشی پر ہرونا دزلا چمٹ کوشی پر ہرونا دزلا
Thank you. سری دی راتا مر پاگل دے سر سوال نہ کو خدا یا ایمان میں سلامت و ساتے خدا یا ایمان میں سلامت و ساتے مان تپوز مند کلی مکڑا اچ اچ گو بدر اجاڑا پکے خرسی گی حلالی گی خلق پکے خرسی گی حلالی گی خلق کرم گزار بدا کا مکلو سرا ہوئے دا ٹولو مخلوقا تو ربا کم اصلو خلقو نہ مل ری ساتا کم اصلو خلقو نہ مل ری ساتا زلف سوری تد سنگا کینم او پختون خوابان دلم بی بلی گی زم چراوی خکڑم او دا پختانا زم چراوی خکڑم او دا پختانا
نمشال رادیو سندره جادوگر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د ثوابای د تورډيري کلی دی وځوان سندرغاړي کمال عزیز سندره او دا خبرې اوري نو موري وای شاعري لوستلې خوخیږي او د سیمې د مشهور شاعرانو کتابونه جمع کړی دي دا عزیز په وینا په پیښور کې د خپل خوخی او اډیو استودیو لري چې د پکې خپل سندره جوړوي د خپل تر ټولو زیاتې مشهوري سندره په اړه هم معلومات راکوي
زما خو جی خوش ہے رہی طرح تاسو هم مینا دا ډیر زیات او باران لري چې کلم کې خبر تلل شم او آل تن ریکارډینګ دلا شم دا زم نو ځان سره لازم مې کتاب د سایل سی او خپل دکان دې سی او یا د ډاکټر خلیل یار سی کوم کتابونه هم چې مې راځي مې ځان سره راوړم هغه زه ګورم دا ما خو چې ګورم سړي کوم کوم دې ما یو کلام بل زمو یو خوب رو شعر دې ودان عثمان خیل دا غیو کلام دې لزمه کې غم دې مونږ تر فلک راولې دې او دې څه جانا نظر دې ډک راولې دې هغه کلام زما را روان دې ما دې خپل ډېر زیاته شاعري خو خي او دا ګورم دې مخکې خو به مونږ یو خپل خپل یو غانو کې ریکارډینګ ویل کور کو چې کله او شمجیت سرتا ته په پدې دې یو څو دې ریکارډینګ یو شانتي دې بل بل شانتي نه او زوارن صرف دا ڈی پی اسٹوڈیو اور دیگر باب روڈ وغیرہ شاکر سے اسٹوڈیو دا شاکر زید سے پاگی کی کار کوما زما صدا غی مزا غی میں تپوت کوم و غی من تڑیر زیاد نامی سر ہیل پی پارا خبر کی آنو آغی اسٹوڈیو نظم او صرف ام آغا اسٹوڈیو کی کار کوم کلی چی ما رنجیل خالی اثر سے با کلام کو غلی ریاد مبدیل سو یار تر حقی کری تمرا زا دا خو ما چی کنی پیلی و 2012 و چی کما و نشو رشن دا ما اخلی نشو چیو او خو کمپنیشن بارال ما تا خود دیز ایلا نیش پیا خو ما او ریبنی و او ما ریکارڈ کنو خلق و خوخ کنو
سوچ ناز سرو گلوں کرن دی سوچ پسر لے پسم غرن دی یار طرح ایک لیتا مرادا مرادا یار طرح ایک لیتا مرادا پراتو باندھو مانشی دل تا دان دانی دا نفرت نادی اصل غمنا بدبو مانشی نور چرا قتلے دخے برنوی سوچ ملکن باندھ سہرنوی یار طرح گے کلی تمرادا مرادا یار طرح گے کلی تمرادا جانا سر خبرا لا زیادی گی دی جران سر خبرا
ګوهر جان هم د سوابا یو سندرغاړی دی، یو کمال عزیز او د مشران پیژني. نوموړی وایي عزیز له داسې استادانو زده کړې کړي چې له ده د ډېرې ښې سندرې ویلو تمه کېدای شي.
کمال عزیز زمونږ ډیر د ضلع سوابا تور ډیری کلی یو ډیر ښه غږ لرونکی هلک، ډیر مینه ناک هلک، ډیر جز هلک. هغه یو خبره خلک کې نه ماتل وایي، د باز د جال نه د باز بچے پاسی کے نه نو دا فاروق استاذ دی مسیح کی او زہرا خبر چی دا فاروق استاذ مسیح شی انو سخب پکی وی هغه سندر د خالد سرت سے د پ رومبی زل باندې ویل چې یار تر هغه کلی ته مرزا، نو هغه دومره زیات شهرت اومندو چې یو ټی وی بل ټی وی نو بیا دا غینا دویم ما وی چې عزیز پکار د چردینه خ کلام او نو دی د عزیز تسکین منروال سیب کلام رواغستو چې څو خيار سړم او شوز بلې ونیم ګینې خزر کار سړم. هغه یو ډیر خ انداز باندې او ډیر زبردست غم ډیر خلکو خوخ کو ډیر ایندم نوریم غزلی ویلی دی، نو که دا غک د کسی خپل پریکټس کې خپل هلی زلی ساتي خپل ځان سره خواري او ساتي، نو حقیقت دی چې دا به ډیر خو غک پاتې شي او ډیر د پښتو د هنر د پاره د پښتو د موسیقۍ د پاره یو ډیر خوله او بهترین आवाज دی. دعا کو چې الله دې وکړي چې کمال عزیز راو پاری دی خبرې ته چې هغه د پښتو لپاره د کسې خواږه خواږه او خوږه کلامونه انتخاب کړي.
د کمال عزیز د هنر په اړه مو د سندرغاړي ګوهرجان نظر واورید. عزیز وایي د موسیقۍ له پروګرامونو په ګټلو پیسو د ځان او خپلې کورنۍ ساتلو تر څنګ سندرې هم جوړوي، خو په خپګان زیاتوي چې هغه سندرې ترې شخصي ټي وي چینلونه وړیا واخلي او خپرې کړي. نوموړی غوښتنه کوي چې هنرمندانو ته باید د هغوی د کار مناسب اجرت ورکړل شي.
پروګرامونو ته حضور او اکثر د خپلې اصابۍ پروګرامونو ته ډېر زیات تعلیږم او امید سره ډېر هیله هم لري. اگر زموږ ملګري نو مینهوالي نو پروګرامونو ته بالکل وي نو هر ویله م غواړي مردان ته نو کار ته طرف ته دي خو بس واټن خو موږ پروګرام ته دي لاړ کې خبر لگا پارا لگا پارا بلکہ مختلف
اوریدونکو د دیونه په سندره جادوګر خبرونه کې مو د ثوابای د یو ځوان سندرغاړي کمال عزیز د هنري هلو ځلو پاړه د خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې د عزیز له دیوې بلې سندرې هم خوند واخلي. زه هارون باچا اجازه ترنه غواړم په مخامخه.
پدې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغی ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاو کام 3 بجه او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.